دا یو ساعت خبرونه تر 9 بجو ده. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمریه اسد اتمه د جولای 10مه. په راپورونه کې ناتو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ.
د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی څه شوی دی او موږ یې هرکلی کوو. منندوی
په نورستان کې د وروستیو سیلابونو د مړینو شمیر زیات شوی دی. په بل راپور کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړي.
شاوخوا ملکي وګړي دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
د انساني قاچاق په اړه هم یو ځانګړی راپور خپرو. دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. نیمه نړۍ او کور کلی مخکې تر دې چې د راپورونو برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد شوي وو او په توقیف کې وو خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر به نامحدود ډول دوام نسي کولی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای اسلام آباد له افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د حالاتو مسؤلیت پر غاړه نه لري. عمران خان پرون پنځشنبه په اسلام آباد کې د افغانستان د رسنیو له استازو سره په کتنه کې دغه راز وویل. پاکستان به له هر هغه چا سره ښې اړیکې ولري چې افغانان یې غوره کوي. د زیاته کړه څه چې طالبان کوي یا یې نه کوي زموږ سره ارتباط نه لري، موږ یې مسؤل نه یو او نه د طالبانو ویندویان یو. د افغانستان حکومت تور لګوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان د دې ډلې مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ تور ردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټول ترلاسه شوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر لور د چونګاش یا سرطان پر 15مه تشتول شوې او شکنجه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون وروسته له دې په یوه اعلامیه کې وکړه چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وویل د افغانستان د سفیر لور سلسله علي خیل له پاکستانه وتلې، خو په ترلاسه شویو تصویرونو کې نه ثابتېږي چې هغه دې تشتول سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ دلیل هغه جنایت توجیه کولای نسي چې د طبي راپورونو او نورو اسنادو پر اساس ثابت شوی وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وایي چې د پاکستان حکومت له نړیوالو ژمنو او تړونونو سره سم د ډیپلوماتیکو استازولیو، افغان ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو غړو د امنیت ساتنې مسؤلیت لري. دغه وزارت له پاکستانه غوښتي چې د پیښې د څېړنې په اړه خپلې هڅې چټکې کړي، د هغې عاملان سمدستي ونیسي او سزا ورکړي. افغانستان د دې پیښې په اعتراض کې خپل سفیر او ډیپلوماتان له پاکستانه کابل ته وروبلل. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسله والو طالبانو له درې ورځو دغه لاره بند کړې چې له کابله دوی له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي.
دوام را غوښه دوام را رسیږ دو نه نه ابستاو تای کیش زنه موږ دا غوړو چې د خدای په روح کې د خپل کچې د لکې خپل د چوکې غم دي پر د مسلمانانو جراح مو
دا ټول شنګران سوي دي ورور لاره دا د ګنګا ولادت د طالبانو مینو نه پټي یا ټکان کی یا بل کی د غلاره بند کړی دی.
ډېرې موټر چلوونکي او مسافر په ترین کوټ کې بند پاتې دي او د خوراکي موادو بایل وړي سوي دي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې پر یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر نذیر حریفال ازادي راډیو ته د تیر شپې له پیښې د لږدول شویو مړو او ټپیانو په اړه وویل.
ولایتي روغتون ته یوولس نفره زخمیان راوړي ول، چې له هغو له جملې څخه درې تنه شهیدان ول او اته تنه زخمیان فعلا ولایتي روغتون کې بستر دي.
بلخوا د زابل امنیه قومندان جنرال وایس صمیمی رسنوی ته ویلي هوان مرمۍ د طالبانو لخوا توغبل سوي چې پر یو کور لګېدلې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنن درې افغان لوبغاړي له خپلو سیالانو سره مخامخ سي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر عارف پیمان د افغان لوبغاړو د سیالیو په اړه ازادي راډیو ته وویل. فهیم انوری د لامبو په برخه کې، کیمیا یوسفی او شاه محمود نبرد د ځغاستې په برخه کې مسابقه لري. د توکیو په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب 15 لوبغاړي برخه لري چې څلور نارینه او یوه ښځه ده. سویډنی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي وو او په تفقیف کې ول خوشی کړل. د سویډن راډیو له راپور سره سم ټاکل شوی و چې دغه کسان د روانې جولای میاشتې په لومړیو کې افغانستان ته واستول سي، خو سویډن د افغانستان حالاتو ته په کتو د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو پریکړه واخیسته او نیول سوي کسان یې خوشی کړل. تر دې مخکې د افغانستان حکومت له اروپایي هیوادونو غوښتنه کړې وه چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو بهیر د دریو میاشتو لپاره وځنډوي، ځکه چې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسی کولای او اوس هغه وخت دی چې ایران باید پریکړه وکړي. د پرون پنځشنبه په کویت کې یوې خبري غونډې ته وویل د امریکا متحده ایالاتونو اټومي موافقې ته د بیرته ګرځېدو لپاره خپل ښه نیت او لیوالتیا ښوولې او اوس توپ د ایران په میدان کې دی.
حقیقت داره چې ایران باید پریکړه وکړي په دې اړه، اساسي پریکړه چې آیا غواړي خپل ژمنو ته راوګرځي که نه. هیڅ انحراف دا اساسي واقعیت نشي بدلولی. توپ د ایران په میدان کې دی. وبګورو چې دوی موافقې ته د بیرته راګرځېدو پریکړې ته لازم چمتووالی لري که نه. موږ خبرو اترو ته ژمن یو، خو دا بهیر په نامحدود ډول دوام نشي کولی.
ایران او امریکا په موافقه کې د نورو شامل غړو په منځګړیتوب د اتریش په پلازمینه ویانا کې شپږ پړاوه غیر مستقیم خبري کړي، چې ایران په اټومي موافقه کې د خپلو ژمنو عملي کولو او امریکا د بندیزونو نرمولو ته چمتو سي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا تر 4 میلیارد ډوزه زیات واکسین سوی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې د رسمي شمیرو پر اساس د اروپا پر وخت د پنځشنبې تر ماپښینه په درسته نړۍ کې د کورونا وایرس پر ضد 4 میلیارد او 302,000 ډوزه واکسین خلکو ته ورکول شوی دی. په چین کې چې د نړۍ تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد دی، 1 میلیارد او 600 ډوزه. په هند کې چې د نفوس له پلوه د نړۍ دویم ستر هیواد دی، 451 میلیون ډوزه. او په متحده ایالاتونو کې 343 میلیون ډوزه واکسین تزریق شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې لا هم د نړۍ بېوزلي هیوادونه د کورونا ضد واکسین له کموالي سره مخامخ دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر مطلب: ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه د نن په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته څرګنده نه وه چې دا ماموریت به په کوم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل سي. ناټو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو لخوا روزل کیږي. جزئیات له اسمت څاروانه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناټو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي، چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوي دي، چې تازه په دې برخه کې ناټو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواده بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو، منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغې پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناټو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت له پای ته رسېدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80 سلنې عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکیه رسنۍ او د ترکیه د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناټو یو ویاندوی د جرمني له ډي پی خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. خو هغه د امنیتي منحوساتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ تر څنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیس افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د نورستان په کامدیش کې د سیلاب له کبله د مرګ ژوبل شمېر زیات سوی دی. د موضوع تفصیل په یوه راپور کې
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې شپې ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې د سیلاب له امله د نادارکو او له سیند څخه د راویستل شوو مړو شمېر له 200 واوښته.
حدودا 1900 کسان تر سم دي او تقریبا 1600
نفر. والی وایي دوی د مړو شوو ټپیانو او نورو زیانمنو شوو کسانو د کره شمېر د معلومولو لپاره سیمې ته د سری میاشتې کسان لیږلي او چې کله هم سروې بشپړه شي نو د خوراکي او غیر خوراکي مرستو رسولو ته چمتو دي. خو د والي په خبره چې د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کامدیش ته غځېدلی سرک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو وین ذبیح الله مجاهد تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلي مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي او بل لوري ته طالبانو د مردیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو مرستې اعلان هم کړی. خو لای اسمار او غازی آباد کې د تړلې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د پنجشنبې شپې 12 بجې سیلاب راغی. د خلکو او چارواکو په خبره چې سیلاب د یاد کلي 90% برخه ویجاړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل سویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 30مه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې د ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمېر تر دې خورا ډېر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو، پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک کې هیڅوک وژل شوي نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلګاو پورې وزل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنی اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خو دا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوي وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له ښکېلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر و مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدک کې د طالبانو لخوا د ګڼو ملکونو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې دي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. پرون په کابل کې ځینو ښځو یوې غونډې ته وویل چې د جګړې ښکېل لوري باید ژر تر ژره اور بند وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر خزینه سیاسي او حقوقي فعالانو د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دوی د یوې خبرې کړې اعلامې له مخې له جنګي ډلو د سمدستي او غیر مشروط اوربند غوښتنه، د ملکي وګړو د نه وژلو، له ښځو د جنسي غلامانو په توګه د ناوړه ګټه اخیستنې د بندولو، د جبري ودونو او د طالبانو لخوا د جنګي غلامانو په توګه د ښځو د نه نیولو، د عامه ملکیتونو د ویجاړولو مخنیوي، د خلکو په جبري توګه د بې ځای کېدلو مخنیوي، د طالبانو د بهرنیو تورستي ډلو سره د اړیکو پرې کول او د سیمې او نړۍ هیوادونو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. شینکی کډوخیل چې په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ښځو د حقونو فعال ده، په دغه نننۍ ناسته کې اعلامیا ولوسته او همې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې خپل منځي جګړې ته د پای ټکی کېږدي. اسمال چې د افغانستان ډیری اوسیدونکو په ځنګړې توګه میرمنې د رواني جګړې په اړه اندېښمنې دي. د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې روانو خبرو تر دې د مدقینات وړ پایله نه ده ورکړې. د افغانستان د سولې د خبرو اترو د ډلې غړي فوزیه کوفي وویل چې متحده ایالاتو د افغان حکومت لښتون او د دې ډلې د بندیانو د مشروط خوشې کېدو پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې په لاسلیک کولو سره دې ډلې ته په لوړ مقام کې ځای ورکړو.
بهرني عوامل په دې مسله مستقیم تاثیر لري. د متحده ایالاتو ټاکنې او د افغانستان د سولې پروسې په اړه د متحده ایالاتونو نوې پالیسي دا پروسه ځنډولي. د طالبانو د متحده ایالاتو هوکړه چې افغان حکومت پکې شراکت نه درلود، د دې لامل شو چې دغه وسله والا ډله په یو لوړ موقف کې ځای ونیسي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي که طالبان غواړي چې د افغاني ټولنې برخه شي، دوی باید د خپلو جنګي جرمونو مخه ونیسي. خو طالبانو تل ټینګار کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقونه خوندي دي. د دې ډلې ویان زبیولا مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو وقار د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خوندي دي.
بلې، موږ دغه راپورونه په کلکه ردوو. اول خو داسې افغان مېرمنې زموږ نه عزت دي، د هغو د عزت د ساتلو لپاره موږ له خپله سره هم تېر یو او هېڅوک نشي کوی د هغو په عزت او مسؤلیت باندې تجاوز وکړي.
هغه دا تورونه هم رد کړل چې ګڼې نړیوالې ترهګرې ډلې په افغانستان کې فعالې دي. دوی زیاته کړه چې په افغانستان کې به هیڅ یوې بلې شبکې ته د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. طالبان په داسې حال کې په نیول شویو سیمو کې د ښځو محدودیتونه ردوي چې د دې ډلې لخوا د څو ولسوالیو له سقوط وروسته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو، د ښځو په جبري ډول د ودولو او د ښځو د فعالیتونو د بندېدو په اړه بېلابېل راپورونه خپر شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې د انساني قاچاق مسأله څنګه خبره نه ده، خو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس دا موضوع له پخوا په زیاتېدو ده او اندېښنې پارولې دي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په تېر لمریز کال کې د انساني قاچاق په تړاو څلور دیش شبکې پیژندل سوي چې اویا کسان په دې تړاو د امنیتي ځواکونو لخوا نیول سوي دي. په دې راپور کې د افغان کډوالو د کډوالۍ د ورځې کیسې رانغړل سوي دي.
په تور شپه کې د لارې د لوړو ژورو په تیریدو سره روان مزل، هغه مزل چې ښایي په ځنګلونو کې د وحشي حیوانات خوراک هم شي. عمر او ملګري غواړي په قاچاقي لار ځان یونان ته ورسوي. په لاره کې د قاچاقبرانو د دوکو کیسې کوي.
کله چې د حرکت وخت راته نو موږ ته به ویل کېدل چې زو، قاچاقبرانو به زنګ وهلو چې ستاسو د لارې بلدي سم دی. قاچاقبر ته به مو زنګ وکړ چې زموږ بوټان شکېدلی دي، ویل به یې چې تاسو لږ نور مخکې لاړ شئ، نور مسافر به تاسو ته بوټان در ورسوي، خو موږ به ورسېدو، بوټان به راونه رسېدل.
نوموړي یو کال وړاندې کابل پرېښود او ترکیې ته لاړ. له هغې وروسته یې پرېکړه وکړه چې اروپا ته لاړ شي تر څو هلته د یو هېواد تابعیت ترلاسه کړي. عمر اوس په اتریش کې ژوند کوي.
دوه یا درې ساعته به مو مزل کوو، بیا به مو شاوخوا 15 دقیقې دمه کوله. زما د ملګري حالات خراب شو، د لارې بلدي برچره وویسته او موږ ته یې وویل چې تکان به نه خوري چې بلې دنیا ته به مو ولېږم. هغه موږ ته وویل چې دلته مو نه کورنۍ په درد خوري او نه هم قاچاقبر، په همدې ځنګل کې به مو ځای پر ځای کړم.
د نامنیو په ډېرېدو سره اوس ډېر خلک غواړي افغانستان پرېږدي. په افغانستان کې د ډېرو ځوانانو برخلیک د عمر په شان دی. دغه ځوانان لومړی ایران، بیا ترکیه او له هغې ځایه بیا ځان اروپا ته رسوي. همدغه روانو ناخوالو 23 کلن شکیب هم دې ته اړ کړ چې په قاچاقي لارو له دې هېواده ووزي. هغه اوس په ترکیه کې دی او دغه هېواد ته تر رسیدو خپله کیسه کوي.
زه چې ترکیې را راغلم بلغار کې، بلغار کې جنگل کې څلور ورځ پاتې شوم، هلته څلور ورځ نه ډوډۍ را سره اوبه چې نه وو، بس قاچاقبر همداسې چې را وتم هلته جنگل کې خوشې کوي، تاسو پسې شپې موټر راځي، موږ پسې موټر را نه هلته موږ څلور ورځې پاتې شو. راغې مجبور شو، موږ خو پلانو چې اتریش ته راشو، بس مخکې راغلو، بس انګری په مارس کې هلته رقب جالونه دي، ډېر جیک جیک د سیم خارداره په سر یې ده، بس هلته قاچاقبران نه تعدید هم کېږو، داسې چل نه شي جال باندې جیک شي چې ځان وانه چې خو بس موږ زیر سن ستاسو ډایریږم چې هلته جیک شي، بس چې چاخو
لدی سره هم مهاله د افغانستان عدلی وزارت وای د انساني قاچاق او جرم پاړه ځانګړي حکم نشته. د دې وزارت ویان امان ریاست وای په تیر 1999 کال کې شاوخوا 214 هغه قضیو باندې کار شوی چې 1350 انساني قاچاق او 650 نورې د کډوالۍ په برخه کې دوسیه وي. د ښاغلي ریاست په خبره د افغانستان د جزا په کوټ کې د انساني قاچاق لپاره د سختو سزاګانو ان تر اعدامه پورې وړاندوینه شوې ده.
له انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون په 1999 مریض کال کې په دې وتوانې چې څلور دیش د کډوالو او انساني قاچاق شبکې وپیژني. همداراز د دغه کمیسیون امنیتي برخو شاوخوا اویا کسان د انساني قاچاق په تور ونیول. په دې کې 15 کسه د انساني قاچاق او 45 نور د کډوالو د قاچاق په تور تورن وو.
ښاغلی ریاست همدغه شانوی په تیر کال کې 19 پیښې ستر محکمې ته استول شوې چې په هغې کې 8 کسان د انساني قاچاق په تور محاکمه شول. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نامنیو د تاوتریخوالي لوړه کچه د انساني قاچاق اصلي عوامل یادوي. د دې وزارت د ویان مرستیال رضا باهر که څه هم د انساني قاچاق په تړاو د کرش میرو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د دوی د معلوماتو له مخې د ایران په زاهدان سیمه کې د چنګاه په میاشت کې د سختې ګرمۍ او نورو ستونزو له وجې 6 کسان مړه شوي دي. نوموړی د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې څو ټکو ته اشاره کوي.
د انساني قاچاق د ختمولو لپاره لومړی ګام امنیت دی چې په افغانستان کې امنیت وي. دویمه خبره د ویزې ده چې د ځینو هیوادونو ویزې باید اسانه سي. موږ له ایران او ترکیې سره په یوې هوکړې کار کوو چې له مخې به یې هغه کسان چې د کار لپاره ایران او ترکیې ته ځي اوسیې کولی په اسانۍ سره لاړ سي، نه دا چې په قاچاقي لارو ځان دغه هیواد ته ورسوي.
مسؤول به ایران و ترکیه سفر بکنن.
که هم د قاچاقبرانو زیاتې سمې او ناسمې کیسې اورېدل کېږي، خو بیا هم د عمر او شکیب په څېر ډېر کسان شپه ورځ هڅه کوي چې دغه سختې لارې د راتلونکي خوژن لپاره تیری کړی.
د غزنی چارواکي وای د دی ولایت د امنیت د ټینګښت او د وسلوولو بریدونو د مخنیوي په مخه یې ګارنیزیون جوړ کړی دی. دوی وای په دغه ګارنیزیون کې 130 تنه ګډ افغان سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال او له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي. نور په دې راپور کې
د غزنی سیمای چارواکي وای د ګډو افغان ځواکونو له ترکیب څخه یو ځانګړی او مجهز ګارنیزون جوړ کړي ترڅو د دغه ولایت د مرکز غزنی ساتنه وکړي. والی محمد داوود وای په دغه ګارنیزون کې 130 تنه د پولیسو، ملي امنیت او ملي اردو سرتیری شامل دي چې په پرمختللو وسلو سنبال دي. نوموړی زیاتوي دغه ګارنیزون د ښار په ټولو برخو او کمربندونو کې د منظمو غزمو او وسلوالو د ځپلو ترڅنګ د غیر مسؤول وسلوالو، تورو شیشو، موټرو او بیاسنادو وسلو پر راټولولو او د جنایي ډلو په ځپلو کې له بشپړ صلاحیت څخه برخمن دي.
د ښار په مختلفو نقاطو کې د امنیت د لاسته تامین لپاره 130 نفره ګارنیزون تشکیل شوی دی. نن عملا په کار شروع کړ. دا ګارنیزون به د امنیت قمندانۍ محترم قمندان صاحب تر امر لاندې ورسره د امنیت ملي اردو ملي مشترک کتاب د ده تر امر لاندې د ښار په مختلفو نقاطو کې فعالیت وکړي.
والی محمد داوود زیتوی دغه ګارنیزون د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړ کړی دی. د غزنی امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد چې دغه ګارنیزون مشري پر غاړه لري وایي دغه ګارنیزون به 40 ساعته د تیارسۍ په حالت کې وي او چیرته چې وغواړي عملیات کولی شي.
دوی به 40 ساعته په خپلو قاغوشونو کې د دې لپاره امدګي لري چې د ښار په څنډو کې جزترین حرکت وسی. دوی به هغه حرکت د دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
چارواکو دغه څرګندونې د پنجشنبه په ورځ یعنی د زمري په اومه د ملي بیرغ ورځې د لمانځلو د غونډې پر مهال وکړي. دوی وویل موږ به د خپل درې رنګه بیرغ ساتنه کوو خو دلته هیڅ بیگانه بیرغ نه پرېږدو. د غزنی د ولایتي شورا غړي بیا د دغه ګارنیزون جوړول ستایي خو وایي د دغه ولایت د مرکز د ژغورنې لپاره باید نور تدابیر هم ونیول شي که نه ستونزې به رامنځته شي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی:
نظر د غزنی په جغرافیه او نظر د غزنی په ولایت 130 نفره هیڅ شی نه دی. دا هم یو نیک ګام اخیستی، نیک کار کړی، خو بیا هم د موږ غوښتنه له دوی نه دا ده ځکه د دوی وظیفه ده چې زیات تعداد کسان برابر کړي، څه ناڅه د غزنی خلکو او د غزنی له اراضي او له غزنی نه دفاع وکړي. ځکه اوس خطونه ډېر رانږدې شوي، په یو کیلومتری د ولایت کې دي، نو دغه کسان د ما په نظر بسنده نه دي.
دغه ګارنیزون په غزنی کې په داسې حال کې جوړیږي چې له تیرې یوې میاشتې د غزنی پر مرکز امنیتي کړۍ راتنګه شوې ده. وسلوال طالبان د ښار څنډو ته رسیدلي او ډېری وخت امنیتي ځواکونه له دغه وسلوالو سره په جګړه بوخت وي.
اوس به دا وګورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په باب څه خبره کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې په دې تمرکز کړی چې امریکا د افغانستان او چین له ننګونو سربیره د هند ملګرتیا په لټه کې ده. لیکوال د مقالې پیل له هند سره د کورونا د واکسینونو لپاره د امریکا د 25 میلیونه ډالرو په ورکړې باندې کړی. د لیکوال په باور امریکا دا کار په دې هدف کوي چې د خپلو دوه لویو جیوپولیتیکي ننګونو افغانستان او چین ترمنځ له ایثار هند سره ډیپلوماتیکي اړیکې غښتلې کړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې هند ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د سفر په اړه هم راغلي چې بلینکن هند ته تللی و. هلته یې د افغانستان سیمې او د هند امریکا په دوه اړخیزو مسئلو له خپل سیال اس جی شنکر سره خبرې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکلي د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د هند، امریکا، جاپان او استرالیا د څلور اړخیز ډایالوګ یا کواډ د هڅو په غوړېدو باندې د بلینکن او شنکر لخوا ټینګار شوی. د مقالې یوه لویه برخه د افغانستان په تړاو د هند او امریکا ګډو فکرونو ته ځانګړې شوې. واشنگتن پوسټ د بلینکن په حواله هند او امریکا د افغانستان د جګړې سوله ییز حل ته د لارې موندلو په برخه کې هم نظر بللې دي. په مقاله کې د هند بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله راغلي چې ویلي دي دا طبیعي ده چې له افغانستانه به د امریکایي ځواکونو وتل ځینې پایلې ولري. هند تر دې مخکې هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښودلې وه او ګواښ یې کړی و چې دا چاره به د افغان دولت وسلوال مخالفین او نور ترهګر لا مخ ته راولي او وضع به خرابه کړي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي هند په دې اندېښنه کې دی چې د پاکستان په ګټه جنګیدونکي نیابتي جنګیالي به لا پرمختګ وکړي او ګڼې سیمې به ونیسي. هیل ورسپانې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې د یو باثبات افغانستان هر ډول هیله دې ته اړتیا لري چې د افغان میرمنو لاسنیوی وشي. په مقاله کې راغلي وروستیو څو میاشتو کې چې امنیتي وضع خرابه شوې، افغان میرمنې ډېرې ویرېدلې او ورسره له ښځو سره تاوتریخوالی، د طالبانو ګواښونه او د کرونا ویروس له امله کړکېچ ډېر شوی. لیکوال ویلي دا باور بیخي ناسم دی چې که ځینې خلک فکر کوي د امریکا په راوتلو نور نو افغان میرمنو او نجونو ته پېښ ګواښونه او چلنجونه مهم نه دي. د لیکوال په باور که غواړو افغانستان یو وار بیا د ترهګرو په امن ځاله بدل نشي، نو مهمه ده چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په څیر لومړیتوبونو او ارزښتونو ته جدي پام وکړو. په مقاله کې تېره دوه لسیزو کې د افغان نجونو او ښځو د ښو پرمختګونو یادونه شوې. تعلیم په برخه کې د نجونو پرمختګ ډېر مهم ښودل شوی چې د لیکوال په باور اوس له څه باندې 9 میلیونو متعلمینو 3.5 میلیونه نجونې دي. همدارس په ملي شورا کې د افغان میرمنو ونډه 23% ښودل شوې چې د لیکوال په باور تر نړیوال اوسط هم لوړ ده. هیل ورسپانې په دې مقاله کې ټینګار کړی چې د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د حکومت ځانګړې څانګه او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید د افغان ښځو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره بودیجوي هدفونه وټاکي او تعقیب یې کړي، او نورې تمویلوونکې برخې هم دا یقیني کړي چې په تعلیم، اقتصاد، واکمنولو او رهبري کې د ښځو ونډه ښه وساتل شي.
آزادی رادیو تواجی است. تا دی خبرونی دا مهمو خبرونو لندیز ورندی کیجی. دا پاکستان صدر اعظم وی اسلام آباد لا افغانستان دا امریکایی او ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته دا افغانستان دا حالات و مسئولیت پر غاړه نه لري. دا افغانستان دا بهرنیو چارو وزارت وی ټول تر لاسه سوي اسناد ښیي چې په اسلام آباد کې دا افغانستان د سفیر لور د سرطان پر 15مه تشتول سوي او شکنجه سوي ده. د کندهار ترین کوټ عمومي لار د خلکو پر مخ تړل سوي ده. د توکیو د اولمپیک سیالیو په لړ کې بنندري افغان لوبغاړي له خپلو سیالونو سره مخامخ سي. سیوی دینی چارواکو ځینې افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد سوي وو او په توقیف کې ول خوشې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اټومي موافقې پر سر له ایران سره د خبرو بهیر په نامحدود ډول دوام نسي کولای. د راپورونو پر اساس تر اوسه پورې په نړۍ کې د کورونا ضد تر 4 میلیاردو ډوزو زیات واکسین خلکو ته لګول شوی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش ویلي دي چې د طالبانو پراخې حملې افغانستان له بشري ناورین سره مخامخوي.
د افغانستان د بیرغمن لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې اسیګار پنځمه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې نن د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمينه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکی تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سکل د اپریل میاشتې له پیله تر می میاشتې پورې 115 ملکی کسان وژل شوی او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 650 حمله ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدی چې په دوحه کې څو ځله خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کروان حالت کابون شوبیر تر نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عاملین یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امریکا له لوري د دوه تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپل ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیره شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوسټ ته اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپل ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشتې په 20مه ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن له افغانستانه 95% بشپړ شوی دی.
د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د یونسکو لخوا د افغانستان په نوم ثبت شول. تفصیل په دې راپور کې.
په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ثبتولو وړاندیز چې د ملګرو ملتو د یونسکو د ادارې لخوا منل شوی د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یې یوه لاسته راوړنه ګڼي. دغه وزارت وایي د افغانستان د میناتورۍ ثبت به په مستقله توګه په 2022 کال کې د ملګرو ملتو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو لخوا د افغانستان په نامه د نړیوالو میراثونو په توګه ثبت شي. همداراز د ورېښمو تولید به د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان او د یلدا د شپې فرهنګي میراث به د ایران او افغانستان د ګډ فرهنګي میراث په توګه ثبت شي. د دغه وزارت ویان صابر محمد د پنجشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یونسکو له لوري د افغانستان درې ناملموس فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ملموس او ناملموس فرهنګي میراثونو د ساتلو لپاره او همدارنګه په نړیوالو فرهنګي میراثونو کې د شاملولو لپاره ژمن دی.
افغانستان د ملموس او ناملموس فرهنګي او لرغونو میراثونو د لرلو لپاره و بډای هیواد دی، خو د سیمې ځینې هیوادونه پرته له دې چې افغانستان ته پام وکړي له افغانستان سره یې ګډ فرهنګي میراثونه په خپلو نومونو ثبت کړي دي. له دې ډلې دوتار چې تیر کال ایران په یونسکو کې په خپل نامه ثبت کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي آرشیف رئیس افسر رهبین وایي د یونسکو په اداره کې د فرهنګي میراثونو ثبتول مهم دي، ځکه چې د یو هیواد د فرهنګي، تمدني او تاریخي هویت ښکارندویي کوي. دی وایي پخوا تر دې د افغانستان د ملموسو او غیر ملموسو میراثونو ثبتولو ته ډېر پام نه دی شوی.
څرنګه چې لازمه وه په تیرو وختونو کې په دې اړه جدي مؤثر عملي اقدامات نه دي شوي او اوس هم ډېر فرهنګي میراثونه په یونسکو کې نه دي ثبت شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخکې له دې ویلي چې د افغانستان یولس ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه په یونسکو کې ثبت شوي چې نوروز، قرسک، بسکشی، نستعلیق لیک، سیمه ایز موسیقی او نور پکې شامل دي.
نیما نړۍ
اکثر بنیان خلیم را بندو لګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړی خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کندو مندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخوانی دود سره سم کندې خزي د خسرګنې ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې عمله اکثره کورنۍ خپلې کندې د هغوی د خوخي په پام کې نیولو پراته د کورنۍ بلغړې ته پنیکا کوي. کله نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړې تیار نوي، بیا هم خزي ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي، او کا کونډه شوې ښځه بل ځای نکاح وکړي خسرګنې اولادونه ورنه.